السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل در اورو. د مسکو په غونډه کې د طالبانو او روسیې چارواکو خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې غونډې له لارې د افغان ولس غږ نړیوالو ته رسوي. د چارو لوی وکتونکي پوښتو چې شوي بحثونه څومره ګټور دي. د افغانستان بې وزله کسان د ژمي را رسېدو اندېښمن کړي.
ژمی را روان دی، لرګي ګران ډېر زیات، چې اوس هم په نږ کې روپۍ راسره نشي چې په وایلو.
په کونړ کې د بې ځایه شوو کورنیو ماشومانو له مجبورۍ درنو کارونو ته مخه کړې.
څوک غریبي ده ټالۍ چلو سار روز نن کې غریبي و چې شل دېرش روپۍ د ماښامه پورې وکړو. موږ بې وسه یو، موږ غواړو چې د حکومت موږ سره مرسته وکړي.
او ملګرو ملتونو د ځمکې د تدریجي تودېدو په اړه نوې څېړنه کړې. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. میر احمد صافی تخنیکی چاره مختوړي. مخکې تر دې چې راپورونه تر وګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. اسمت ساروان در اوروي.
په مسکو کې د افغانستان د مشورتي غونډې دریم پړاو نن د دغه ښار په پرزیدنت هوټل کې پیل شو. د امریکا د خزانې وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی نن د مسکو په غونډه کې وویل چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانستان نوې اداره د نړۍ ټولو هیوادونو ته مسؤول حکومت دی او د افغانستان د امنیت په اړه ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي. ښاغلی حنیفی پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د وویل نړۍ دې پر طالبانو د فشار راوړلو پر ځای له هغوی سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د امریکا هم وغوښتل چې د افغانستان بانک شتمني آزاد کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې په پیل کې وینا وکړه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د داعش له لوري بریدونه مخ په زیاتېدو دي او روسیه اندېښنه لري چې د افغانستان ناکراری به منځنۍ آسیا ته خپری شي. د مسکو فارمټ غونډې له 2018 میلادي کال څخه پیل شوې، خو دا لومړی ځل دی چې دې غونډې ته د افغانستان له لوري یوازې طالبان بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي. د امریکا لپاره جګړه ختمه شوه، خو دا وروستی څپرکی نه دی، بلکې افغانان د اقتصاد او امنیت په ګډون مخ ته ستري دنګونې لري. خلیل زاد د ټویټر وروسته له دې کړی چې توماس ویستی پر ځای د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکل شو. د ځانګړي استازی له دندې د ځان د ګوښه کېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې په دې ویاړي چې امریکایانو ته خدمت کړی دی. یو شمېر افغانان پر خلیل زاد انتقاد کوي او وایي چې د ده تر مشۍ لاندې د 2000 د فبروري د 9 نیټې موافقې د طالبانو بیا واکمنېدو ته لاره هواره کړه. د امریکا د خزانه وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی ادمو د امریکا په سنا جرګه کې د خپل وزارت د راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وویل دا هم مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو د رسیدو لارې وموندل شي. نوموړي د افغانستان 9 میلیارد ډالرو کنګل شویو پیسو ته په اشاره وویل په هیڅ ډول شرایطو کې به د دې اجازه ورنکړي چې طالبان د افغانانو دا شتمني ترلاسه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوسی فرانس پرس خبري آژانس ته دا پیښه نن سهار د کابل په دهمزن کې هغه مهال وشو چې یو چال لاسی بم د طالبانو یو موټر ته ورګزار کړ چې له عملی دوه طالب ساتونکي ټپیان شول.
د کابل د مزنګ سیمه کې د باغی وش لخوانه مجاهدینو ته یو لاسی بم ګرنیټ راغورځول شوی ده دو مجاهدین زخمیان دي پلټن روان دي.
یو بل چارواکی بیا په دې پیښه کې د نږدې شوونځي د څلورو زده کوونکو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې د دوهمه تمرینی مسابقه لري. د افغانستان لوبډله به له ویسټ انډیز سره مخامخ شي. تر دې وړاندې افغانستان لومړۍ تمرینی مسابقه په یو څلوېښت منډو پر جنوبي افریقا بایللې وه. د افغانستان لومړۍ رسمي مسابقه به د راتلونکې دوشنبې په ورځ وي. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان اټکل کوي چې د نړیوال شلو وره جام ګټونکي به د سپینر یا ورو باولران وي. راشد خان د کرکټ مشهور ویبپاڼې ESPN کرک انفو ته وویل چې افغانستان هر ټیم ته په دې شرط ماتې ورکولی شي چې دوی ښه بیټینګ وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم لومړۍ دوه مسابقې د اکتوبر په 15مه او 19مه نیټو دي. راشد خان چې دا یې دوهم ځل دی چې په نړیوال شلو وره جام سیالیو کې ګډون کوي، تر اوسه پورې 323 لوبغاړي سوځولي او د شلو وره سیالیو په فارمټ کې د نړۍ لومړی نمبر باولر ګڼل کیږي. په هند کې له سختو بارانونو او د سیل له جاري کېدو وروسته لږ تر لږه څلورویشت تنه د مځکې د ښویېدو له کبله مړه شوي دي. د هند اوتراکند شمالي ایالت چارواکو نن وویل چې په بېلابېلو سیمو کې د مځکې د ښویېدو له امله یو شمېر نور کسان ژوبل شوي هم دي. د دې ایالت د ملکي چارو مشر پردیب جین فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په مړو شویو کې د یوې کورنۍ 15 غړي هم شامل دي. چارواکي وایي چې د مځکې د ښویېدو په نتیجه کې څو ودانۍ نړېدلې هم دي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي په پلازمینه دمشق کې په 214 کې ډېر لستنه وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سوریه د سانا دولتي خبري اژانس د راپور لمخي د سړک پر غاړه دوه ایښودل شوی بمونه پرون هغه مهال وچاودیدل چې د سوریه پوځیان په بسونو کې لوي وپلټ تیرېدل. دولتي تلویزیون وایي چې چاودنې سهار د بیروبار په مهال چې خلک د کارونو خواته روانو شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د شمالي کوریا په اړه یو بیړنۍ غونډه وکړي. ډیپلوماټانو دا خبره وروسته لدې کړې چې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وویل پیونګ یانګ له اوپتل څخه توغیدونکی یو نوی بالستیک توغندی په بریالیتوب ازمویلی دی. او د چین په پلازمینه پیکینګ کې په فبروري میاشت کې تر ژمنیو اولمپیک لوبو مخکې د کورونا وایرس پر ضد دریم ډوز یا کومکي واکسین پیل شو. کومکي واکسین هغو کسانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 300 ډیر دي او لږ تر لږه شپږ میاشت د مخکې د کورونا پر ضد بشپړ واکسین کړی وي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې پیکینګ د سختو مقرراتو په منځ کې د ژمنیو اولمپیک لوبو لپاره تیاری نیسي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. راځو د دې خبرونې د سر خبری موضوع ته. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې خرابیدونکی ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. سرګی لاوروف چې د مسکو غونډې د پایلې وینا یې کوله دا خبرداری هم ورکړ چې د القاعده او داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خونړي بریدونه وکړي. د ماسکاو فارمټ غونډه د افغانستان په وخت یو نیمه بجه پیل شوې چې طالب چارواکو هم پکې څرګندونې کړي. تفصیل د خپل خبريال پر راپور کې اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان روان وضعیت پایدار نه دی او هر مهال د یو ګواښ احتمال شته. سرګی لاوروف د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډې ته په خپل وینا کې ورستر بلې د افغانانو د ټولنیز ژوند د خرابېدو په اړه اندېښنه وښوده. هغه زیاته کړه هیله لري چې طالبان به د دې غونډې ګډونوالو ته د افغانانو د روان ټولنیز وضعیت په اړه حقیقي معلومات وړاندې کړي. خلیل لاوروف د افغانستان د ثبات په اړه د طالبانو هڅې وستایلې، خو اندېښنه یې وښوده چې د القاعده او داعش په څیر ډلې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو په هڅه کې دي او تر خوا یې غواړي د سیمې هیوادونو ته هم ګواښ پېښ کړي. سرګی لاوروف داسې مهال دا خبره کوي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم روسیو کې ویلي نږدې 2000 داعش وسلوال د افغانستان په شمالي سیمو کې ځای پر ځای دي، خو طالبانو تل ویلي په افغانستان کې نور بهرني ترهګر نشته او دوی به اجازه ورنکړي چې له خاورې بل کوم هیواد ته ګواښ پېښ شي. د مسکو د غونډې منځپانګه هم د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت، د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او په افغانستان کې د بشري ناورین د احتمالي ګواښ څېړل دي. نمسکو غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال او د تلی پلاوي مشر عبدالسلام حنفي د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ښاغلي حنفي وویل نړۍ دې پر دوی د فشار راوستو پر ځای خپله هره ستونزه د خبرو او ګډ تفاهم له لارې حل کړي. هغه امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادۍ غوښتنه هم وکړه او ډاډ یې ورکړ چې نړۍ ته به د افغانستان له خاورې هیڅ ډول ګواښ پیښ نه شي. خو تازه د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والي ادمی او سه‌شنبه د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. طالبان هیله لري چې د مسکو غونډه به د سیمې له هیوادونو سره د دوی د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مسکو د غونډې لپاره وړاندې خبریالانو ته وویل هڅه کوي هغه اندېښنو ته ځواب ووایي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې هیوادونو ته راپورته شوي دي. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه کې چین، ایران، پاکستان، هند او ازبکستان په ګډون د لسو هیوادونو استازو ګډون کړی. دوی تر ډیره په افغانستان کې د ثبات او ترخوای د بشري وضعیت په ښه کېدو ټینګار وکړ او د مرستو ژمنه یې هم وکړه. د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډې له 2018 کال راهیسې پیل شوې او ګډون کوونکو یې تل د دې هیواد د وضعیت په اړه د یو اجماع غوښتنه کړې. خو تر نن ښکاري چې هر هیواد په افغانستان کې د خپلو ګټو له لیدلوري خپله تګلاره پر مخ وړي.
و موریدل چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه نن ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوې. په دې کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او دغه راز د طالبانو د تللي پلاوي مشر عبدالسلام حنیفي هم وینا کړې ده. د دغو ویناوو د تحلیل لپاره دا مهال ژورنالیست او د چارو کتونکی فاروق فردا له لندن استډیو ته وصل شوی. ښاغلی فردا، ډیر کلونه په مسکو کې هم پاتې شوی دی، د روسیې له سیاست سره هم بلد دی. فردا صاحب، ستړي مشئ، راځي د دې پایل کوچی د طالبانو دغه خبرې چې شوې دي. عبدالسلام حنیفي ویل چې باید نړۍ طالبان په رسمیت وپیژني. څه فکر کوي د طالبانو دغه هیلو ته د رسیدو لپاره د مسکو فارمټ یو ښه بنسټ کېدلی شي؟
دا ډېر ښه بنسټ کېدلی شي، ځکه چې روسیا او طالبان له 2013 کال نه، یعنی د 2013 کال د نومبر د 9 نیټې نه چې لومړی د مسکو لومړی فارمات جوړ شو، دوی سره دوستی لري، اړیکې لري، او طالبان او روسیا غواړي چې د طالبانو له لارې، غوښتل چې د طالبانو له لارې په افغانستان کې یو تحول رامنځته شي. هغه د خپلو سیاسي اهدافو له امله و، ولې اوس چې طالبان دلته راغلي دي، دا یو لوی سټیج دی د طالبانو لپاره چې دوی وکولی شي د روسیې له لارې خپل پیغام نړیوالو ته ورسوي. که دوی وکولی شي د خپل مشروعیت او همدارنګه د پیژندلو د مشکلاتو په درلودلو سره چې اوس طالبان لري په حاضر حال کې د دغه مسالې د حل لپاره له دې سټیج نه ښه استفاده کولی شي، په شرط دی چې دوی وکولی شي هغه زمینی او شرایط چې نړیواله ټولنه له دوی څخه هیله لري برابره کړي او د نړیوالې ټولنې پښتنو ته د خپل د په رسمیت پیژندلو په هکله عملی او عینی زمینی او زیرمی وخی.
بله، او فردا سه بیا ډول روسیا بیلابیل سرګندونه کوي. یو طرف ته طالبان ورغوښتي دي هلته غونډه ورسره کوي، د افغانستان په اړه دوی اندېښنه لري. بل لور ته پرون د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا په دې معنی نه ده چې دوی طالبانو ته رسمیت ورکوي یا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا ډول بیلابیل دریځونه په څه معنی؟ دوی نه غواړي چې نړیوالو ته وښيي چې دوی لومړی ګام اخلي طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې.
اساسی قضیه دا ده چې د کرملن نه نیولې تر د بهرنیو چارو تر وزارت پورې او بیا د پریزیدنت تر هوټل پورې د روسیې خبرې او ویناګانې په مختلفو له مختلفو ژبو نه په مختلفو اندونو را څرګندېږي. هغه د دې لپاره ده چې ستاسو په قول روسیه غواړي اوس هم د نړیوالو سره یا هغو هیوادونو سره چې د افغانستان د وضعیت سره تړاو لري یو ډول لوبه وکړي. د لاوروف وینا په اوله کې چې د اوله فارمات اولین فارمات کې، یعنی په 2013 کال کې د خارجیانو د وتلو مسأله وه او د طالبانو نه پشتیبانی کوله. همدغه اوس په خپل رسمي رسنیو کې چې طالبان چې روسیا نشروي، په حتی په د دولت په رسنیو کې لیکي چې طالبان بیا په داخل د قوس نیسي، په روسیا کې ممنوع دخول. په داسې حال کې چې وزیر خارجه او رئیس الوزراء راغوښته ده ورسره کینی جلسه کوي، بیا هم د ممنوع دخول خبره کوي. ته روسیا غواړي د افغانستان په هکله فقط یو کار وکړي چې طالبانو ته دا زمینه مساعده کړي د هغه تیرو ژمنو په وړاندې چې د نړیوالو هیوادونو پام راوګرځوي او دوی ته د رسمیت د پیژندلو زمینه مساعده کړي. هغه هم نور دلایل لري که بیا ستاسو پوښتنې مطرح شوي.
هغه فردا صاحب، دا چې لویدیز تر اوسه مثلا طالبان داسې یوې غونډې ته نه دي غوښتي، که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کوم بل چارواکي دوحا کې له طالبانو سره کتلي وو. که لویدیځ هیوادونه طالبانو ته شا کوي، دوی په رسمیت نه پیژني. د سیمې هیوادونه، د سیمې قدرتونه، روسیا او بیا وروسته چین څومره کولی سي د طالبانو د ملاتړ په برخه کې مؤثر تمام سي؟
غرب خو ګوري د امریکا نفس ده چې هغه د افغانستان په حق له څه تصمیم نیسي، غرب به هماغه تعقیب کړي، لکه په دې شلو کلونو کې هم دا مسله همداسې وه. ولې چین په افغانستان کې په غواړي چې خپل اقتصادي زیرمې یا اقتصادي فعالیتونه پراخه کړي. په دې اړه کې د طالبانو په لومړي دوره کې هم چین یو له هیوادونو څخه و چې که څه هم د طالبانو دولت یې په رسمیت نه و پېژندلی، ولې د طالبانو سره یې نږدې اړیکې درلودې. چین افغانستان کې ځینې پروژې هم تر لاس لاندې نیولې وې چې د امریکایانو د ممانعت سره مخامخ شو، ممکن اوس ورته دا زمینه برابره شي. هغه دلیل دا دی چې د چین او پاکستان د ګوادر په بندر کې تقریبا یو نیم بیلیون ډالر مصرف کړی دی او غواړي چې د دغه بندر له لارې نه،
یعنی له اقتصادي اړخه ښه تکیه ده طالبانو ته روسیا او چین.
دا ډیره ښه تکیه ده که طالبان لږ هوښیاري وکړي په دې مسله کې چې د ګوادر د بندر نه چې چین غواړي اروپا ته لاره پیدا کړي، د دې لارې کلي د افغانستان په لاس کې ده. بې له افغانستان نه چین نشي کولی چې دغه اروپایي هیوادونو ته ورسیږي. او په داسې حال کې چې 50 کاله د ګوادر بندر هم د پاکستان لخوا ورته اجاره ورکړ شوی دی، که طالبان په دغه برخه کې لږ دقت وکړي، دوی کولی شي چې له دې لارې نه د خپل د ټیکټ پلی له امله هم او د کار د پیدا کېدلو له امله هم د افغانستان خلکو ته ښه خدمت وکړي.
فردا صاحب، طالبان ته نور څه کول پکار دی؟ تاسو وایئ چې دا د روسیې بنسټ یا د روسیې فرمات ورته ډېر ښه یوه وسیله ده چې دوی نړیوالو ته ځان وروپېژني یا په رسمیت یې وپېژني نړیوال. اما نن په دې غونډه کې د عبدالسلام حنیفي د وینا متن چې موږ ولوسته، د افغان ښځو د حقونو په اړه څه پکې نه و راغلي، سره له دې چې نړۍ منتظره ده چې وویني چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې څه کوي. لا هم څه باندې یوه میاشت وسوله چې د نجونو د لیسې او منځنۍ دورې ښوونځي بند دي.
ښه، له یوه طرفه خو ټول هم همدغسې نه ده، ځکه چې په د بلخ په ولایت کې تاسې خبر یاستئ چې ټول د نجونو ټول مکتبونه خلاص دي او نجونې مکتب ته ځي. دا خبره ما تحقیق کړه، دا رښتیا هم همدغسې ده. ولې طالبان په هر حالت کې د شریعت تابع دي او د شریعت او دیموکراسۍ سره په تضاد کې ویني. دا خبره به ورو ورو له طالبانو سره ممکن د مذاکراتو په لړۍ کې یوې نتیجې ته ورسیږي. ولې د سیمې هیوادونه غیر له دې خبرې نه هم هغوی خپل درد ژاړي او له دې امله اندېښمن دي چې له یوه طرفه د افغانستان نه پناه غوښتونکي دې هیواد ته رانشي او له بله طرفه د تروریزم او د داعش موجودیت په افغانستان کې دوی هڅوي چې ځان ته پاملرنه وکړي. ځکه چې د ملل متحد لخوا هم دا خبره خپره شوه چې د سکال د تر پایه پورې ممکن 1500 کسان دغه افغانستان نه ووځي، او دا په لومړي قدم کې مرکزی آسیا.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. ژورنالیست او د چارو کتونکی فاروق فردا و چې له لندن را سره په مسکو کې د افغانستان د غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره یو شمیر افغانان چې له مخکې نه بېوزلۍ او بیکاری ځپلي دي اندېښمن دي، او دوی وایي چې ژمي ته هیڅ ډول ترتیبات نشي نیولی. دوی وایي ښایي چې د کمزور اقتصاد له امله په ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیال امینه جی محمد په خپل ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره د خلکو اړتیاوې ډېریږي، او دوی په دې اړه کار کوي چې خلکو ته مرستې جاری وساتي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې د ترتیباتو خبر ورکړی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
جمعه را روان دی، لرګي ګران ډیر زیات چې اوس هم په نږدې روپۍ را سره نشي چې په وایلو.
د ختیځ نورستان اوسیدونکی سید ولی چې د دې ولایت په مرکز پارون کې سماوار لري وایي کاروبار یې په ټپه درېدلی او دا چې سخت ژمی په مخ کې لري د خپلې کورنۍ راتلونکي ته سخت اندېښمن دی. دی وایي نه د ژمي لپاره د سون د توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د ګیډې د مړولو لپاره خوراکي توکي. وایي ښایي لویان د یخنۍ او لږې په وړاندې حوصله ولري، خو ډارېږي چې ژمی ترې کوچني ماشومان وانخلي.
ډېر وخت نه کار کوم، مخکې به ښه کاروبار مې ښه گزاره به کوله، اوس وخت کې کاروبار په یخي پټا باندې ولاړ دی او بیخي وړم ګران دی، غوړیم ګران دی، لرګي هم ګران دی، ګیس هم ګران دی، هر شی ګران شوي دی. ډېر زیات جمعه را روان دی، لرګي ګران دی ډېر زیات، چې اوس هم پنې کې روپۍ را سره نشته چې پوایلو واړه واړه بچیم دي چې لوګې نه او یخنۍ نه رانه مړه نشي.
یوازې سید ولی د ژمي اندېښنې نه دی اخیستی، بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونه اوسیدونکي خایي له ورته برخلیک سره مخ وي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دي برخمن او سخت ژمی په مخ کې لري. د کابل اوسیدونکي مریم:
له اسلامي امارت غواړو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. زه هم بیکاره یم، خاوند ته مې هم کار نه پیدا کیږي، قیمتي هم له اسمان سره خبرې کوي، سخت ژمی را روان دی، موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کال به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک په خپور شوي راپور کې بیا افغانستان ور له مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل شوی. افغانان له نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غواړي چې له بېوزلو سره مرستې وکړي او په راتلونکي ژمي کې د لوږې له امله د احتمالي انساني ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالې امینه جی محمد پر خپل ټویټر لیکلي: په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوې ډېریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. اغلی جی محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استازي ماری ایلن میګ ګرارټی هغه خبرې هم راخیستې چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی. د خوړو له نړیوال سازمان سره زما په اوږدي کاري موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه مخ شوی. مک ګرارټی د ژمي له رسېدو وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر تر ژره رسېدو غوښتنه کړې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړي. د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافی ازادي راډیو ته وویل چې تازه په دې اړه بهرنیو مرستندوی ادارو سره ناسته کړې او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړې، برنامه تر کار لاندې دي. مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړې دي. نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او انشاءالله پر وخت به ورته رسیدنه وشي.
د وای دغه شان د طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیرمو کې هم بیلابیل ډوله مواد شته چې د اړتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکاره شول، اقتصادي ستونزې مخ په ډیرېدو او دا هیواد د نغدو پیسو د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی.
د افغانستان د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم بېوزلي زیاته شوې ده. دغلته د بې سرپرسته او بې وسه ماشومانو لخوا شاقه کارونه کیږي چې دوی د خپلو کورنۍ د نفقې په برابرولو بوختې. دغه ماشومان ازادي راډیو ته وایي چې باید د طالبانو حکومت او نړیوالو سره مرسته وکړي چې دوی خپلو زده کړو ته موقع پیدا کړي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
لسکلن دلاور خپل تنقیم لا په تور رنګه سادرګي کلکه تړلې ده. شیندنګه شلیدلې پلاستیکي چپړې په پخو دي چې هغه هم څو ځای پیوند شبی. لاسی کراچۍ کې د وړو یو شل کیلوی بوجۍ او د غوړیو لس کیلوی تابکه یا بوشکا اچولې او د شل افغانیو په بدل کې د شګل او اسمار ولسوالیو د موټرو واډې توړي. دلاور په کوچنی او کمزور هډوکو دغه درون بار د غټانو په څیر زر نشي رسبلې، بلکې په لار کې څو دمې کوي او په کوچنی مخې خلو لارې جوړې کړې دي. کوچنی دلاور وای پلاری دو کال وړاندې په جنگ کې وژل شوی او له هغه وروسته یې د کورنۍ نفقه د ده پر غاړه ده.
بازار کې ټرالی چلوم، څوک غریبي ده ټرالی چلو، سار روز نن کې غریبي وشي، شل دېرش روپۍ د ماښام پورې وکړو، دغه باندې زموږ د کور خرچه نه پوره کېږي. موږ بې وسه یو، موږ غواړو چې د حکومت موږ سره مرستې وکړي او بهر ملکونه موږ سره مرستې وکړي.
دا یوازې دلاور نه دی چې په کم کې ځان خپلې لس کسیزې کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو پسې سهار وختي له کوره راوځي او ماښام ناوخته کله تش لاسونه او کله هم یو څو افغانیو سره کور ته ستنېږي، بلکې د هغه په څیر په لسګونه ماشومان د اسدآباد ښار کې لاسي کراچیو کې د پردیو درانه پیټي چلوي او یا هم نورې مزدوري کوي. دولس کلن فهیم چې پلار یې له څو کالو په کټ کې ناروغ پروت دی وایي نور څوک یې د ګټې وټې نشته، غریبۍ او بې وسۍ د درنو پیټو وړلو ته اړ کړی دی.
بازار کې ټرالی چلوم، دولس کاله عمر مې دی، ټول کور هر څه ماته را په غاړه دي، هېڅ شی مشته نه، بازار کې مزدوري شي، هېڅ شی مشته، سهار راوځي ماښام پورې یا د څلوېښت روپۍ پورې په هغه زموږ هېڅ شی هم نه کوي، کور کې مېز څوک نه شي، کور سره پستي وکړي، هېڅ شی هم نشته، موږ ته را په غاړه دي.
سره له دې چې دوی د مزدورۍ له امله ستړي ستومانه دي، خو ښوونځي ته تګ او درس ویل د ژوند ستره هیله ده. په خبره یې که حکومت یا مرستندویانې کورنیو سره مرستې وکړي او د دوی له اوږو د نفقې پیدا کولو پیټې لرې شي، نو دوی به هم درس ته وزګار شي. چارواکي هم مني چې د هیواد د نورو برخو په څیر کونړ کې هم جنګونو ډېر ماشومان یتیمان کړي او په زرګونو کورنۍ بې سرپرسته کړي دي. د دوی په وینا چې غواړي دغو ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابره شي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه ماشومان چې هغه په کارونو کې بوخت دي یا په بازارونو کې په دغه شان کارونو پسې اخته دي، لکه کاغذونه راټولول، بل داسې چې د هغوی د زندګۍ سره نه ښایي چې دی وخت کې د هغوی داسې وکړي، څومره موسسات یا څومره دغه شان ادارې چې هغوی کولی شي د دغه ماشومانو په حقله د هغوی د والدینو سره مرستې وکړي، د دغه ماشومانو ژوند وژغوري، د دغه ماشومانو د تعلیم لحاظ وساتي.
په کونړ کې په داسې حال کې بې سرپرسته او یتیم ماشومان له طالب چارواکو او نړیوالو خیریه مؤسسو د دوی له کورنیو سره د مرستې غوښتنه کوي چې د هیواد په ټولو سیمو کې دغه ډول کورنۍ او ماشومان شتون لري چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
ژوند آزادی
خزینه تر سری جاز نمبر کې چې دوی بشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول و د شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوریدونکو په دویم نیمایي کې بشري حقونه او ژوند په شبو کې 19 پروګرامونه درته لرو. هیله ده چې راسره یې واوري. د ملګرو ملتونو سازمان د ځمکې د تودوخې په اړه یو تحقیق خپور کړی دی. دا څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د تیلو، ګازو او د ډبرو سکرو د مصرف کچه کمه نه شي، تر راتلونکو 60 کلونو به د ځمکې د تودوخې کچه له 1.5 درجې څخه هم لوړه شي. تفصیل د مجیب حبیب زی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو شوی تحقیق ښیي چې په راتلونکي لسیزه کې باید د ډبرو سکرو، ګاز او د تیلو د مصرف کچه نیمایي ته راکمه شي څو د ځمکې د تودوخې مخنیوی وشي. دا مطالعه څرګندوي که په نړۍ کې د ککړتیا کچه په همدې اندازه پاتې شي، نو دا به د ځمکې د ګرمښت اندازه خپل ناوړه او خطرناک حالت ته ورسوي چې د انسانانو ژوند ته ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام یا UNEP د روان اکتوبر په میاشت کې په یوه راپور کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید په هڅه کې وي څو د تیلو، سکرو او د ګاز د مصرف په کمولو سره ځمکې ته متوجه ګواښ کم کړي. یوازې لس ورځې د مخه د سکاټلند په ګالسکاو کې پر اقلیمي بدلون د COP 26 غونډه وشوه چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر د پاریس توافقنامې یو اصلي هدف دی. د ناستې پایلې ښکاروي چې په نړۍ کې به د ډبرو سکرو د تولید کچه کمه شي، خو برعکس بیا په راتلونکو 60 کلونو کې به د ګاز د مصرف کچه په بیساری ډول زیاته شي. تیر اگست میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ وکړ که د ګلخانایي ګازونو د مخنیوي لپاره چټک او جدي اقدامات ونه شي، د ځمکې د تودوخې درجه به په راتلونکو شلو کلونو کې د سانتیګراد له 1.5 درجې څخه لوړه شي او د انسان ژوند به لا نور هم له خطر سره مخ کړي.
څلور نیمې بجې شوې. لن خبرونه له عصمت ساروان اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې په پیل کې وویل د اسلامي دولت یا داعش او القاعده په شان تروریستي ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې له بې ثباتۍ ګټه واخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی نن د مسکو په غونډه کې وویل چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د افغانستان نوې اداره د نړۍ ټولو هیوادونو ته مسؤول حکومت دی او د افغانستان د امنیت په اړه ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي د امریکا لپاره جګړه ختمه شوې، خو دا وروستی څپرکی نه دی بلکې افغانان د اقتصاد او امنیت په ګډون مخ ته سترې ننګونې لري. د امریکا د خزانې وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیشه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه له ویسټ انډیز سره کوي. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړی راشد خان اټکل کوي چې د نړیوال شلو وره جام ګټونکي به سپینر یا ورو باولران وي. په هند کې له سختو بارانونو او د سیل له جاري کېدو وروسته لږ تر لږه 24 تنه د مځکې د شوهیدو له کبله مړه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنی سفیر ډونالد بلوم په پاکستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه ګمارل کیږي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ. آزادي راډیو ډاټ کام آدرس ته یو خبر داو چې افغانستان او ویسټ انډیز نن د نړیوال شلوریز جام په درشل کې خپله تمرینی لوبه کوي. په خوست کې د همدې کرکټ د نړیوال جام په درشل کې د ټلویزیونونو کاروبار زیات شوی. په دې اړه درته تفصیلي راپور په مخامنې خبری مجله کې خبرو. خو اوس یو بل راپور راخلو، هغه دا چې په کابل کې یو شمیر افغان هندو او سیک لګه کوي د دوی د ځمکو د غصب په تړاو غاک پورته کړي. دوی ادعا کوي چې د کابل په احمدشاه بابا مینه کې لس جریبه شخصي ځمکه د ځینو زورواکو له لورې غصب شوې او غواړي هلته پرې جماعت جوړ کړي. طالبان بیا وایي ټولې غصب شوې ځمکې له غاصبینو راګرځوي او خپلو اصلي خاوندانو ته اسپاري. په دې اړه دا راپور اورو. ورپسې 219 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې مهیروي.
په کابل کې یو شمیر افغان هندو او سیک لګه کې ادعا کوي چې د کابل په احمد شاه بابا مینه کې لس جریبه شخصي ځمکه د ځینو زورواکو له لوري غصب شوې او غواړي هلته پرې جماعت آباد کړي. د ادعا کوونکو له لوري رسنیو ته په واستول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له بعده مرغه زموږ تقریبا لس جریبه ځمکه چې د ارزان قیمت په محبس سلولاره کې موقعیت لري او موږ شرعي قبالې هم په لاس لرو، د یو شمیر خلکو لخوا نیول شوې او غواړي چې جماعت پکې جوړ کړي. د خاروالۍ په ماستر پلان کې ویل شوی چې په دې ځمکه باید بلاکونه جوړ شي، جماعت نه دی پلان سوای. د اسلامي شریعت پر بنسټ چیرته چې جماعت جوړیږي لومړی باید هغه ځمکه جماعت ته وقف شي، یعنی بخشش سی. د سیک لګکیو یو استازی نادر رحیمی په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دا ځمکه شخصي ده خو د زورواکو له لوري ترې غصب شوې ده.
دوه یو وخت ځمکه شپږ بیا جوړه ده، یو وخت ځمکه یم څلور سر جوړه ځمکه ده. دا دواړه ځمکه یو ځای وي چرایي محبس کې. دا بیا د شاروالۍ لخوا نه په بلند منزلو ساحه پاتې ده، نور نمرات توزیع شوي دي. مساجد د هر بلاک ځانته بیل بیل دي. دغه ساحه د خلکو فکر کوم سه شاروالۍ ته یا هر چا ته سه دای معرفي کړی ده چې دا دولتي ځمکه ده. په دې باندې اوس مسجد شروع کړی ده او اصل کې دا شخصي ځمکه ده، قبالې ما سره شته دي.
دوی له مسؤلینو غواړي چې غصب شوي ځمکې د بیرته ور وګرځوي. د کابل ښاروالۍ د رسنیو برخې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د یادې سیمې د ناحیې له مشرانو سره یې دا موضوع څېړلې، خو د دوی په خبره تر دې دمه د غوسک افغان لږکیو د دې مسلې په اړه ورته مراجعه نه ده کړې. خو د هندوانو او سکانو استازي ادعا کوي چې دوی په ځلونو هم اړوند ناحیې او هم امنیتي حوزې ته مراجعه کړې، خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. طالبان بیا وایي ټولو افغانانو ته به یې حقونه ورکړل سي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حکومت د وزیرانو شورا له پریکړې وروسته ټولو ادارو ته سپارښتنه سوې چې غصب شویو ځمکو په اړه د څېړنې وکړي او له تثبیت کېدو وروسته دی